السلام علیکم. هیله ده چې د روژې وروستۍ ورځې به مو په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې نن د ماښام له لمانځه وروسته به د کوچني اختر د اعلان په اړه ناسته او پریکړه وکړي. سترې محکمې په یو بیان کې له رسنیو هم غوښتي دي چې خپل استازي د دې ناستې خبري پوښښ ته واستوي. دا پریکړه به د سترې محکمې د میاشتې د لیدو د مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته وشي. په افغانستان، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 9 ورځ ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې اختر سبا دی که بله ورځ. د سعودي عربستان سترې محکمې هم د هلال کمیټې او خلکو نه غوښتي دي چې نن ماښام د سپوږمۍ د لیدو هڅه وکړي. د طالبانو سترې محکمې د روژې په پیل کې هم سره له دې چې په سعودي عربستان کې میاشت لیدل شوې وه روژه اعلان نه کړه، خو نیمه شپه یې چې ډیری خلک ویده وو د روژې اعلان وکړ او ویې ویل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې سپوږمۍ لیدل شوې ده. د ښځو خودجوش حرکت د طالبانو له بنده د دې غورځنګ د غړې منیژي صدیقي د خوشي کېدو خبر تایید کړی. د دې ډلې غړې لایلا بسیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې میرمن صدیقي له بنده خوشي شوې ده. منیژه صدیقي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د دې غورځنګ د ادعا له مخې دا د نورو تورونو تر څنګ د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوندزاده د عکس د سوځولو په تور په 1.5 کال بند محکومه شوې وه. میرمن صدیقي تېره اونۍ د طالبانو لخوا په تنظیم شوې خبري غونډه کې ښکاره شوه او ویې ویل چې بېګناه ده او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. هغې ظاهرا د دې د شکنجه کېدو خبرونه رد کړل. مخکې له دې ځینو بنسټونو ویلي وو چې منیژه صدیقي په بند کې شکنجه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې د نوي کابل بانک د څانګو لخوا ورکول کیږي. د مالیې وزارت دا خبر پرون داسې مهال ورکړ چې د تیرې مارچ میاشتې په 1 داعش ډلې په کندهار کې د نوي کابل بانک پر څانګه په یو برید کې لږ تر لږه 1 کسان ووژل او شاوخوا 50 تنه نور یې ټپیان کړل. د مالیې وزارت ویلي چې د حکومت د ملکي کارکوونکو د معاشونو لپاره د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د دې بانک څانګې فعالې دي. د وزارت دا وضاحت نه دی ورکړی چې د ولایتونو ملکي ماموران به څنګه او له کومو ځایونو خپل معاشونه ترلاسه کوي. د اسرایلو پوځ وایي تېره شپه یې په لبنان کې په یوه هدفي برید کې د ایران پلوې حزب الله ډلې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. د اسرایلو د دفاع وزارت د نننۍ خبرپاڼې له مخې وژل شوی کس علي احمد حسین نومیږي. په خبر کې راغلی دی چې په دې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. د خبر له مخې حزب الله هم د خپل دې قمندان وژل تایید کړي دي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. اسرایل وایي چې د حزب الله دې قمندان د اسرایلو په شمال کې پر ملکي سیمو په حملو کې لاس درلود. د غزې د جګړې له پایله د حزب الله او اسرایلي پوځیانو ترمنځ وخت نا وخت د جګړو راپورونه ورکول کیږي. او د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ایوان فیدوروف ویلي چې بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې اوه ودانۍ هم زیانمنې کړې دي. بېګانه وخت د روسیې بې پیلوټه الوتکو د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي هم په نښه کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر رافایل ګروسی وویل چې دا کار د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تایید کړي چې د دې برېښنا کوټ پر اصلي ریاکټر 3 گزارونه شوي دي. ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې بریدونه چا کړي، خو دا سیمه د روسیې ځواکونو په ولکه کې ده. د روسیې د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د زاپوریژیا پر تاسیساتو د حملې د اوکراین لخوا شوي، خو اوکراین یې پړه پر روسیې اچولې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت دوه سیاسي ګوندونه او لسګونه ټولنیز سازمانونه په غیر قانوني فعالیتونو تورن کړی دی.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی.
د طالبانو د یو چارواکي شیر محمد عباس ستانگزی هغه خبرو ته کتنه کوي چې وای اسلامي زایم باید د خلکو په مینس کې وي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې موسمي ناروغي ډېرې شوي.
ژمی رئیس کوي و عمل کیږي او ست دوه میاشتې کېږي چې پرته د نصر پورته کولی سي نه په پښو کلالی سي نه کښېنستلی سي بلاده شاپ تخته پرته یې شی نسي نشولی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربند په اړه هیله بخونکې خبرونه رارسېدلي. په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د لوی مشر د اختریز پیغام په اړه بحثونه لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت ویلي چې د تیرې وکال په موده کې دوه ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي. د وزارت پروندې ویلامې په خبرولو سره ویلي دي چې یاد ګوندونه او ټولنې د تیر 1402 هجری لمریز کال په ترڅ کې له نظارت او څیړنې وروسته پیژندل شوي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د پریکړې ته د اندېښنې په خودلو سره ادعا کوي چې طالبانو واک انحصار کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت ویلي د تیر یو کال په جریان کې دوه سیاسي ګوندونه او 15 اویا ټولنې د ناقانونه فعالیت له امله پیژندل شوي او امنیتي ارګانونو ته معرفي شوي دي. یاد وزارت پرون یک شنبه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د شمیر ګوندونه او ټولنې د دغه وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو ریاست له لوري د 1402 لمریز کال په جریان کې د هیواد په کچه د سلګونو ټولنو له فعالیت څخه د نظارت او ارزونې وروسته پیژندل شوي. دا له تیرې پنجشنبې راهیسې چې یاد وزارت په ټول هیواد کې د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکړ، د ګوندونو او ټولنو پر وړاندې د طالبانو حکومت لومړی اقدام بلل کېږي. د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په اعلامیه کې د یادو ګوندونو او ټولنو نومونه نه دي په ډاګه شوي. هم مهاله د یو شمیر ګوندونو او بنسټونو استازي د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت پر وروستۍ پریکړه اندېښمن دي او وایي چې دا به د ډیموکراسۍ، حق غوښتنې او د ګوندونو فعالیتونو په برخو کې منفي اغېز وکړي. د افغانستان د ازادي ملي ګوند مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې طالبان د ګوندونو او ټولنو د فعالیتونو محدودولو په سیاست سره نور هم له انزوا سره مخ کیږي.
د هیڅ ځای دنیا قابل قبول نیست.
د نړۍ په هیڅ هیواد کې دا د منلو نه ده چې یو څوک سیاسي او مدني فعالیتونه وزندوي. د 15 اویا سیاسي او ټولنیزو بنسټونو نوملړ چې جوړ شوی دی او هغوی ویلي چې دا تر تعقیب لاندې وو د خپل افغانستان د یو کامل استبداد سند دی او خایي د کابل واکمنان دا درک نه کړی چې دا ډول سیاست دوی نور هم انزوا سره مخ کوي.
دغه شان د شهروندان افغانستان ګوند مسؤل زاکر حسین ارشاد وی طالبان له دې امره پر ګوندونو محدودیت لګوي چې په ټکو یې د دوی له فعالیتونو ویره لري.
دا ډیره څرګنده ده چې له ګوندونو او د دوی له سیاسي فعالیتونو طالبان ډیر اندېښمن دي. د ګوندونو د فعالیتونو منل هر هغه څه تر پوښتنې لاندې راوستل دي چې طالبان پرې ټینګار کوي. د طالبانو ټول ظرفیت انحصار دی چې دوی هر څه انحصار کړي دي او یو ډول خلک ویروي.
د ځینو بنسټونو مسؤلین هم د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د افغانستان د ملي ګټو د مدافعانو بنسټ مشر سید نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې د نورو په مرسته واک ترلاسه کړي او غواړي هر څه په خپله ولکه او انحصار کې ولري، پرته له شک چې دوی به هیڅکله سیاسي او مدني مبارزې ته عقیده ونه لري او نه یې هم مخکې عقیده ورته درلوده، او دا هر څه په تیرو دریو کلونو کې د دوی له کړنو ثابت شول.
د دوی دا وو چې د طالبانو حکومت د کوم سیاسي ګوندونو او ټولنو فعالیتونه ناقانونه پیژندلي و مخختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو، خو یان یزبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د تیر پنځشنبه په ورځ د وری په 14 د ویلامي په خبرولو خبر ورکړ چې د وزارت په افغانستان کې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني ګڼي. دغه وزارت د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی او خبرداري ورکړ چې د ورته فعالیتونو د تکرار په صورت کې به د سرغړونکو سره قانوني او شرعي چلند وشي. د طالبانو حکومت عدلی وزارت ته هم ویلي د ټولنیزو بنسټونو فعالیتونه یې ځنډولي، خو خیریه بنسټونه او ټولنې کولی شي د اصولو او د دوی د عدلی وزارت له رسمي جواز سره سم فعالیت وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی ویلی هغه رهبران چې د خپل خلکو په منځ کې نیوي واکمنی دوام نشي کولای. ښاغلی ستانگزی په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو شبکو خبره شوی د طالبانو د کوم ځانګړي مشر نوم نه دی یاد کړی. د هم معلومه نه ده چې ښاغلی ستانگزی دا څرګندونې څه وخت او په کوم ځای کې کړې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه زما همکار حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب د ښاغلی ستانگزی د څرګندونو جزئیات څه وو او د څرګندونو ته غبرګونونه څه ډول دي؟
سلامونه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی پر هغه مشرانو نیوکه وکړه چې د په وینا په انزوا کې دي او ټینګار وکړ چې د داسې مشرانو یا رهبرانو حکومت یا واکمنی به دوام ونه کړي. ستانگزی یو د طالبانو د چارواکو په منځ کې یو له هغه کسانو څخه دی چې په توندو څرګندونو او د سریو څرګندونو باندې شهرت لري. د په یو ویډیو کې چې مشخصه نه ده چې دا څرګندونې د چیرته او څو وخت کړې دي او دغه ویډیو د یو شمیر د طالبانو د مینوالو یو شمیر اړوند کسانو خوا په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده. د واضح وای چې په دې مسله کې د کوم مشخص کس نوم نه اخلي خو ټینګار کوي چې باید رهبران او د پوینا اسلامي زایمان والیان قومندانان دوی باید د خلکو په منځ کې وي او د خلکو د حال خبر وي. کغه لسنه زید طالبان د طالبانو په منځ کې وای چې باید دغه سي قومندانان والیان او رهبران د لینځوار او دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت هم اشاره وکړه چې هغه د خلکو کومنځ کې او د خلکو د سنځو څخه به خبره وو. د سیاسي کارپوهان چې لازادي سره خبرې کړې دي دوی وای چې د عباس ستانگزی دغه څرګندونې د ملا هبت الله د طالبانو د مشر په حواله دي او د خبرې هغه ته متوجي دي چې د په تیرو دونیمو کلونو کې په علني ډول د رسنیو او د خلکو په منځ کې نه دی ظاهر شوی او تر اوسه پورې هم د ته منسوب یو عکس د په نوم او د پاړه خبرې کې مخودین او دغه کارپوهان وایي چې د څرګندونې د طالبانو په منځ کې او په ځنګړې توګه د طالبانو د چارواکو په منځ کې د اختلاف او د یو درس ښکارندوی کوي. خودین نور بیا وایي چې دا د طالبانو ترمنځ اختلاف او درس په معنا نه ده بلکې خلک د تر ډیره پورې د طالبانو پالیسي او کوم دول حکومتداری چې دوی کوي دې ته ګوري، نه دا چې د طالبانو مشر شته یا نشته او د خلکو په منځ کې را څرګندېږي او کنه.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي معین شیر محمد عباس ستانگزی د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات مو اوریدل. د خبرو د شننې لپاره د شیبه د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زای په مستقیمه اړیکه را سره ده. یوسف زای صاحب، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. عباس ستانگزی څوک دی او په طالبانو کې څوک د دملاتړ کوي؟
مننه. عباس ستانگزی یو خواني جهادي شخصیت ته چې د طالبانو د اولی دورې نه طالبانو سره ملګری شوی دا نوموړی سره د دې چې یعنی د مدرسې او دینی علم طالب علم نه د پاتې شوی بلکې نظامي زده کړې کړې دي، خو طالبانو خو دننه کې د یو متقی تقوادار او پوه شخصیت په نظر ورته د احترام په نظر د ټول طالبانو دننه کتل کیږي او بالخصوص په ډیرو سختو حالاتو کې چې کله په قطر کې طالبانو دفتر پرانستل کېدل او دغه دفتر او د مذاکراتو د مخوللو لړۍ ټوله په فراس کې عباس طالبزی صاحب ګډون لرلو، متاسفانه طالبانو حکومت چې جوړ شلو توقع دا وه چې دته باید یو وزارت او مهمه انتظامی چوکی ور کول شي، خو هغه ور نه کول شو. دا په دې معنا نه ده چې عباس طالبزی د طالبانو نه بیل شوی یا د ډېر جدي اختلافات سره لري. البته اوس هم عباس طالبزی ته د طالبانو دننه دي او مخور او سپینګیری او عزتمند شخصیت په نظر باندې کتل کیږي، هغه کا د نمائنیت په رتبه کې وي یا د وزارت په رتبه کې وي یا بغیر د کومې رتبې وي.
مننه. په طالبانو کې څوک شته یا داسې ډله ګروپ شته چې د دم لاټړ وکړي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان په ډلو دی وشل شي. طالبانو یو ستره بریا په تیرو دیسو اته وستو کلونو کې جوړ شوی دی. دوی په منځ کې لکه نورو جهادي عذاب او انشعاب رانه لې، ځینې افراد له طالبانو ولاړو، خو هغوی هېڅ هم ترلاسه نه کړو. ډېر مشهور خلک له طالبانو جدا شولو. نو زه فکر کوم چې د عباس طالبزی چې کوم نظریات دي د میرمنو د حق تعلیم په اړه باندې، د نړیوالو ټولنې سره د تعامل په اړه باندې، د میرمنو د کار په اړه باندې، زه فکر کوم چې د سره د نظریات اکثریت یعنی 90% د طالبانو د کابینې وزیران ورته نظر لري، خو ځینې خپل نظریات ځان سره ساتي او ځینې بیا چونکه عباس طالبزی داسې سړی دی چې هغه خپل اظهارات کله کله د خپل خبرې اظهار کوي، نو هغه څرګندوي. خو زه فکر نه کوم چې طالبان دا وخت دغه اختلاف نظر ورته ویلی شو، خو دا اختلافات په دې معنی نه دي چې دا د ډلګۍ سبب شي یا د طالبانو د انشعاب سبب شي. او دا خبرې چې کومې مطبوعاتو کې اوس کېږي، لږ مخکې ما له طالبزی صاحب سره رابطه وشوه، هغوی چې دا شپږ میاشتې پخوا ما یو چیرته تقریر کړی وو او دا عمومیاتو باندې خبرې کړې دي، دې کې ما نه خاص هدف نه و. دا عمومي خبرې دي چې باید د بشرانو ویانو د خلکو په منځ کې اوسیږي. دا د هر طالبانو هر خبر دا خبره کوي. نو زه فکر نه کوم چې د طالبزی صاحب دا خبرې دي نو چې طالبانو کې کوم درز رامنځته کیږي، اختلاف رائے رامنځته کیږي یا د ډلګۍ رامنځته کیږي. ځکه طالبان د دې ټولو مشکلاتو باوجود د دوی هغه خپل منځ کې اتفاق او اتحاد او یو بل دا یو مثالی ده. یعنی که اوس وګورو 90% د طالبانو مشران د شیخ عبد الله خلزاده او ځینو نورو وزیرانو دغه سخت درې سره موافق نه دي، خو بیا هم د خپل نزاکت له وجې نه، د خپل اصولو د وجې نه، هغوی دغه خپل اختلافات تر خپل ځانه پورې ساتي او داسې یو شکل نه ورکوي چې د ګروپ شکل ورکي یا د فشار ګروپ دغه کسانو نه جوړ کې څوک چې ورته نظر نه لري.
همدغه خبره ده یوسف زای صاحب، مخکې د طالبانو د یو ګروپ د کنه چې د حقانی شبکې د خوم د طالبانو یو بیل جلا ګروپ دی، که څه هم طالبان د خبره ردوي چې په دوی کې ګروپونه وډل شته، مګر واضحه خبره ده چې او بخې د حقانی شبکې د طالبانو لیوي ل یو ډل شمیرل کیږي. د حقانی شبکې مشر خاغلی سراج الدین حقانی هم چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی، د خځو د تعلیم په برخه کې تقریبا ورته څرګندونې کړې وي. دا محدود شمیر د طالبانو مشران کولای شي چې د طالبانو د لوی مشر څرګندونې وننګوي. د څه علت د یوسف زای صاحب چې د طالبانو حکومت د خپل مخالفینو تقریبا د هیڅ خبرې نه زغمي مګر د دوی خبرې زغمي؟
منسکی یو تنظیمی او تحریکی نزاکتونه خپل منسکی لري، یعنی خپل منسکی که اختلاف هم ولري، هغه اختلاف دی حتی نه رسوي چې دی یو انشعاب وسیله شي. یو بل طرف ته په دې هم پوهیږي چې یعنی یو څو میاشتې مخکې داسې ویل کېدلو چې دا درې مهم مشران لوی سراج الدین حقانی او مولوی یعقوب او ملا برادر اخوان او حتی په دې وروستیو کې ملا حسن اخوان، هغوی ټول د غواړي چې شیخ عبد الله اخوندزاده د طالبانو مشر د میرمنو د حق د تعلیم او حق په اړه باندې یو نرم دریځ غوره کړي. خو شیخ عبد الله اخوندزاده دا خبرې نه مني، له دې امله چې دا نور هم ویروي. شیخ عبد الله اخوندزاده د تعلیم او تربیه پخوانی وزیر شیخ نور الله او د عالی تحصیلاتو وزیر عبدالباقی حقانی د دغه دغه تاکید لامره چې مېرمنو طالب باید وی او نرمخو خيوي برطرف کړو دغه برطرف کېدو نو ورسته د نور وزیران هم وډار شول چې کدوې دغه ډول اختلاف نظر ښکارا کوي او باندې تاکید کوي نو کېدای شي د خپل وزارتونو د لاس اور کې دکه چې طالبانو کې کله چې مشرتابو څوک برطرف کې یا تنزل کې دغه بیا خپل د نشر رسیدل نو کدوې دغه مشران یو مشترک موقف ولري بیا خو یو څه جوړول شي ترنه او خو دا چې دغه مشران اوسه پورې بدینې د کامیاب بریالي شوی چې په یو ځای باندې ټول ورشي او شیخ عبد الله خونزاده ته دغه موضوع باندې چې شاید دغه فکر او دغه wisdom او دغه حکمت دا اجازه نه ورکوي چې د مکاتب خلاص شي هغه کی او متاسفانه اوس د دې قانون کې دغه وزیرانو دی برطرفي نه ورسته حتی دغه کسان د خپل اظهاراتم نه کوي مخکې به مطبوعاتو کې عقلانه صورت خبري کولې او سوینه هم در شوی د نو فکر کوم چې طالبانو خپل منځ کې او خپل اصول دي او خپل نظریات او خپل نزاکتونه دي او هرڅوک پدې پویږي چې دغه نزاکتونه نه پخاړي نو بیا ورته مشکلات زیاتېږي نو غوي دغه کرخه او دایره دیننه خو به یو څه انتقاد کول یعنی ناراضیته به خدا خو فکر نه کوم چې څوک دی دا توان او دا دلاورتیا ولري چې شیخ عبد الله خونزاده دغه دی چې دی سره راځي نه دی هغه چیلنج کی
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو سمي یوسف زایو چیل ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د مصر دولتي رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړای دی د په داسې حال کې چې اسرائیل پروند غزې له جنوبي برخه او هلته اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري استلی دي د اوربند خبرو له پرمختګ سره هم مهاله اسرائیل پر رفح ښار حمله ته هم د تیاری خبرداري ورکړي د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پراپور کې ووري
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربند بحثونه په سبان د شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمه او يرغمل شوو اسرائیلانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوې دی فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربند د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي خو دغه ټکی ډیر مشخص کړي نه دي ویل کیږي چې د اسرائیل د شاو خو 250 برمته شو کسانو لډلې یو سره نه ويست لا هم په غزا کې دي د دوی خوشی کېدل د اوربند لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی مصری رسنوی ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللې دي خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستان شي ویل شوی چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن لمصر نه روانيږي د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولی روانه ده تر ډیره ملکیان زیانمن کړي کته هم پرون یک شنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمه او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتيري په شا کړی خو اسرائیلی چارواکو خبرداري ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلی پاوز ځمکنی جګړه نه ده پیل کړې د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځای شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپل ورانو مینو ته ستانه شوي دي هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاوري او ډبرې لري کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واکلان دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو د هیواد په جنوبي ولایتونو کې په موسمي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی په تیر 2023 کال کې هم د جنوبي زون په 15 ولایتونو کندهار هلمند زابل روزګان او نیمروز کې شاوخوا 15 لکه کسان په موسمي ناروغیو اخته شوی وو د روغتیاي چارواکو په وینا په دې ناروغیو کې کورونا، اسهال، والګي، سالنډي، مهرقه، ملاریا او نورې ناروغۍ شامل دي.
څه کوم؟
څوک دی؟
شل کلن شاجیه د تیریوی میاشت رایسی د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې د خپلې ناروغې ماشومې د درملنې په تمه شپې سبا کوي. د هغې درې کلنه لور د موسمي ناروغیو له امله بستر سوی.
ژمی رئیس هکی و عمل کیږي او اوس ته دوې میاشتې کېږي چې پرته ده نه سر پورته کولی سي، نه په پښو کړلی سي، نه کښېنستلی سي. بله د شاپ تخته پرته یې شی نسي نښولی. څو ډاکټران ته مې بیا ویلي ده، څوک وایي امریکا ده، څوک وایي د وینې مکروب دی. کوچنۍ نجلۍ ده، اوس یې ژړلو ول، پر سر مې درد دی، تبه یې.
د میرویس افزوي روغتون د ماشومانو په واټ کې لسکونه نور ماشومان هم د موسمي ناروغیو له امله بستر دي. د دغه بستر سو ماشومانو شمیر د هوا د تیرې سړې څپې وروسته لا پسې زیات سو.
معلم لطفاده دا نزيد ايوه تکرس دی کورته د اسو تبه یو عملونه یو کیان یو تخیو اوس په دې چې میرا وستل د نن پنځمه د ډاکټرانو سره توای چې دا د کلمون کروب معلم کرماده د دینم الهامیه د یو لس میاشته ده کوي و عمل د ریسپ کورته غره کوم ول نو می دوه مده چې د لې میرا وستل ده اوس یې کوي ولا د عمل کې جناسه د کلاکو پر ولاته زه د منډو د خوند صدا غواړم چې شنه خپل شوه ساتي چې تاوده شو پاک پاک شنه شو جوړي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست اړوند د سیبلی زون د سربی لاینس یا وختي خبرتیا څنګه مسول ډاکټر جنا ابراهیمی وایي په یادو ناروغیو کې اسهالات، سینه بغل، کورونا، نپستنګي، محرکه او نور تنفسي امراض شامل دي.
دا که موږ د 2023 کال په اساس سروي چې 4,15,300 واقعات موږ لودله، خو په 2022 کال کې بیا دغه ارقام دغه مرزونه 4,15,000 واقعات و ویل سو چې ډیر سوي دي. په 2023 کال کې د دې ارقام زیاتوالی شي. یو عمومي خبره دا ده چې د لامل زیاتوالی دا دي چې خپل د کلینیکونو ډیروالی دي، چې موږ د پخوا په پرتله په هر کال کې موږ نوي نوي کلینیکونه ایجادو. کله کې نوي کلینیکونه ایجاد شي دغه د پاره نو طبي خبره چې لاسرسی د خلکو یا د ولسورت زیاتیږي، نو ارقام یا مرزونه چې راځي هغه پر وخت باندې راپور کیږي او پر وخت باندې په ارقام کې ثبت کېدلی شي.
شغل ابراهیمی زیاتوی چې د موسمي ناروغیو د ناخته کېدو لپاره باید واکسین ولګول سي او همدارز د حفظ الصحه د مراتبولو ترڅنګ دي د سړی او ګرځمنی هوا څخه ځان وساتل سي.
په دې کې اکثره مرزونه داسې دي چې هغه د واکسینونو د پاره دي، نو موږ کوشش دا کوو چې پر واکسین باندې ټینګار وکړو. هغه مرزونه چې د واکسینونو له امله وي د هغوی د پاره اقدامات وکړو. او هغه مرزونه اوس مثلا لکه د حاد اوبلن اسهالات د پاره د هغو د پاره مو اقدامات په نظر کې نیولي دي، چې تر څو په را روان دوبي کې دغسې مرزونه پیدا کېږي د هغو د پاره موږ یو اقدامات په نظر کې نیولي دي چې هغه بیا پر هغه وخت ورته اجرا کېږي. خلک باید دا وکړي چې د تیرو کلونو سره چې د غوی سره مخکیږي دغه لپاره هغه کړنی چې په اول کې وترغلی دغه لپاره باید لاس پکار سي.
روغتیا پالان وایي ک کورنۍ د موسمي ناروغیو د مخنیوي په هدف روغتیایي لارښوونې عملی نکړي او په سړه او ګرمه هوا کې خپل ماشومان ونه ساتي، نو تنفسي او نوري موسمي ناروغي به ژوند وګواشي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. محمد شیخ زاهدم له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي. او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دي، یانستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمعانه صندوق ته سویس کې د انتقال سوی دی. او ډاکټر انور الحق دی وایي چې ما دونه میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دی راوړي. هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې شکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنې جنوب کې چې دغه نوانه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدري، نو دا روپی چې دي دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره دي. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفول او دوی ته ورکول چې خپل اړتیاو په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلات اوس. نو دوی چې دي وخت تیر کړی دي د ژوند په آخري شبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ينفعونس. نبی کریم علیه السلام د بهترین انسانانو سره څوک دي چې انسان ته نه پوه رسیدل. نو ټول باید په دغه نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې ښه دی دانه راوي دلته یې موږ ته ودرېد. دا سوال مې ورسوه.